دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم افغان حکومت د طالبان لخوا د سولې مذاکراتي پلاوی مخالفت ته په خبرګون کې د دغړلې وغښتل چې بهاني دینه کوي او د حکومت سره د خبرو لپاره خپل مذاکرې پلاوی دی وټاکي. طالبانو تیر ورځ د افغان حکومت لخوا د سولې د یو وشت کسیز مذاکراتي پلاوی د اعلان سره د مخالفت په شوډرو ول چې د یاد پلاوی سره خبري نه کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
وروسته لاغه چې طالبانو د سولې د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت له ویشت کسیز پلاوی سره مخالفت وشودي او ویل چې دغه پلاوی سره خبرې نه کوي. افغان حکومت وایي چې د دې پلاوی په اړه پراخ سلام مشورې او غور سوي او په اړه پوره سیاسي اجماع شته. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې دغه پلاوی د ټول افغانستان استازیتوب کوي.
منګ هیڅکله هم دا نه دی ویلي چې د طالبانو لخوا څه آیت جوړیږي هغه دی باید په څه ډول وي او د منګ غوښتنه له طالبانو څخه هم دا ده چې نور د دوی بهانې نه لټوي. د منګ لخوا ټول اقدامات سوي او آخري اقدام هم دا و چې آیت وټاکل سو. اوس د منګ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې دوی دې هم خپل آیت وټاکي تر څو مستقیم مذاکرات پیل سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د افغان پلاوی هرکلی کړی او دا یو ټول شموله پلاوی بللی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم د پلاوی د هرکلی ترڅنګ ویلي چې دا په سولې کې د افغان ولس رښتینی انزور او د شو زورغنده ونډه شي.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې مشر ډاکټر فاوچی د یک شنبه پر زول چې د کورونا له وجې د یو لک څخه زیات امریکایان مړ کېدای سي چې د وسنیو شمیر سره به 50 چنده د کشمیر کې د زیات سي. ډاکټر فاوچی د سی ان ان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال داسې ویره څرګنده کړې ده چې په نړیوالي کچې خپور سوی د کورونا وایرس وبا د یو لک څخه زیات امریکایان مړ کولی سي. هغه د غاندازه د مختلفو ماډلو پر بنسټ کړې ده. په امریکا کې د کورونا وایرس لوجې د مړ شو امریکایانو شمیر چې په کومو ټکي څخه زیات سوی دي دا ډیره ویروونکې ده. دولتي شمیر شي چې په لومړۍ میاشت کې د زرو څخه زیات امریکایان مړ شول او پاتې نور امریکایان بیا په دوه ورځو کې د دې وایرس لوجې مړ شوي دي. د کورونا وایرس پر ضد ټاکس فورس مشر او د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس ویلي دي چې هغه به د مرض د خپرېدو په باره کې ژر دولتي ډاټا جاری کړي. هغه وویل چې تر اوسه د لکاو انسانانو ازموینې سوي دي او په هغو کې د 10% نتیجې مثبتې راغلي دي. بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا اقتصاد د رکود سره مخامخ سوی دي، خو د امریکا د مالیه وزیر بیا ویلي چې د کورونا وایرس د خاتمې وروسته د امریکا اقتصاد دې توان لري چې بیرته په خپلو پښو ودریږي. د امریکا جمهور رئیس د یک شنبه پر ورځ ویل چې په امریکا کې به په راتلونکو دوه اونۍ کې د کورونا وایرس له وجې ډیر زیات خلک وځپل سي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د هغه حکومت به د اپریل تر دیرشمې پورې د خلکو راغونډېدل او تګ راتګ باندې بندیز نور هم وغځوي. ټرمپ دا هم وویل چې هغه داسې توقع لري چې هیواد به د جون تر لومړۍ نیټې پورې بیرته نورمال حالت ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د رسمي شمیرو له مخې د یک شنبه تر ورځې پورې په ټول نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیر 22,244 تنو ته رسیدلی دی. د نړۍ په 133 هیوادونو کې تر اوسه په دې وایرس 6,092,155 کسان اخته سوي دي چې پکښې 1,109,000 کسان بیرته روغ سوي هم دي. په تیرو 24 ساعتونو کې هغه هیوادونه چې ډیر زیات مرګونه پکښې اعلان سوي دي، په هغه کې اسپانیا ده چې 888 کسان، په ایټالیا کې 1,055 او امریکا ده چې 460 کسان پکښې مړ سوي دي. د دې نه علاوه نور هیوادونه چې د وایرس تر ټولو زیات ځپلي دي، په هغه کې ایران دی چې 2,640 کسان پکښې مړ دي او 10,309 کسان په دې وایرس اخته دي. بیا فرانسه ده چې 2,666 کسان پکښې مړ سوي دي او 40,000 څخه زیات په دې وایرس اخته دي. امریکا اوس هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته کسان چې شمیر یې 1,200,000 څخه زیات دی په دې وایرس سخته سوي دي او تر اوسه 2,315 کسان مړ دي او 2,612 کسان بیرته روغ سوي دي. د مدني ختیس په هیوادونو کې 40,000 څخه زیات پیښې مثبت دي او 2,028 کسان تر اوسه مړ دي. په لاتینی امریکا کې 13,999 پیښې مثبت دي او 208 کسان مړ دي او د غرس په افریقا کې بیا 4,590 پیښې مثبت دي او 1,200 کسان تر اوسه د غوړس لوجي
مرسی ویني.
د سوریه د بشری حقوقو د څاري ادارې او کوردی منابو ویل دي چې د سوریه په یو بندیخانه کې چې د اسلامي دولت وسلوال پکښې ساتل کېدل او د کوردی ځواکونو په کنټرول کې ده، کډوډي جوړ شوی ده او ځینې بندیان تښتېدلې دي. یو چارواکي چې نه غوښتنو مې واخیستل سي اژانس فرانس پرس ته ویل چې اسلامي دولت وسلوالو په بندیخانه کې بغاوت وکړ. شمالی کوریا د لنډو واټن د دوو بلستیکي توغندیو ازموینه کړې ده. دغه میزایل د یکشنبې په سهار د غیواد د ختیس سایل څخه وتغول سول چې 230 کیلومتره واټن وروسته په سمندر کې ولوېدل. د امریکا ټلویزیون سی ان ان ویل دي چې شمالی کوریا لخوا په روانه میاشت کې د میزایلو د شپږم ازموینه ده. دغه ازموینه په داسې وخت کې سوي دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې ډېر زیات مشکلات رامنځته سوي دي. د فرانسې خبري اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې جنوبي کوریا د پاوز لوی درسیس په یو بیان کې ویل دي چې دغه میزایل د ونسان شار د دوو بندرونو څخه وتغول سول چې د سمندر د سطح څخه په 10 کیلومتره لوړوالي 210 کیلومتره واټن وروسته د جاپان په سمندر کې ولوېدل. هغه زیاته کړه چې دغه ازموینې په ډېر نامناسب وخت کې ترسره شوي دي. بلې خوا د سعودي حکومت ویل دي چې دوه بلستیک میزایل په پلازمینه ریاض او جزیان په شار کې توغول سوي وو چې دوی شند او خونسا کړي دي. د جزیان شار له یمن سره سرحد لري. سره له دې چې دا میزایل شند کړل سوي دي، خو د سعودي دولتي اژانس ویلي چې دوه ولسی خلک په ریاض کې د میزایلو په پرچو ژوبل دي. د سعودي پوز د ایران لملاتړ برخمن د یمن حوثي شیعه یاغیان تورن کړي دي چې دا میزایل هغوی توغولي دي. تر دې مخکې هم حوثي یاغیانو په سعودي باندې میزایل توغولي وو. تیر کال د سعودي په هوایي ډګر باندې میزایل وتوغول سول چې بیا د سعودي چارواکو ویل چې دا میزایل په ایران کې جوړ سوي وو. او رسې خبر دا چې د کورونا وایرس له کبله پیدا شوی اقتصادي بحران د جرمن د هنسن ایالت د مالیه وزیر توماس شفر ته ژور خفګان پیدا کړی وو او چارواکي وایي چې هغه همدغه خفګان له کبله خپل ځان وژلې دی. د غیرت وزیر فولکر بویر د یک شنبې په ورځ ول چې شاغلی شفر مړی د ورګاډي د یو پټلۍ ته نږدې موندل شوی دی. هغه ویل چې د مالیه 45 کلن وزیر په دې اړه سخت خواشینی وو چې د کورونا له کبله پیدا شوی اقتصادي بحران سره به څنګه مبارزه وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو اوریدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت وزیري چې طالبان د نور بانی نه کوي او د سولې د مذاکراتو لپاره د خپل هیئت وټاکي. طالبانو د افغانستان د حکومت یو ویش کسیز هیئت سره مخالفت ښودلی دی او وایي چې دا هیئت هر اړخیز هیئت نه دی. د دغه هیئت یوې غړي شهلا فرید ویلي دي طالبان باید د مذاکراتو د مقابل اړخ درناوی وکړي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ راکړی.
وروسته لاغه چې طالبانو د سولې د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت له ویش کسیز پلاوی سره مخالفت وشو دی او وی ویل چې دغه پلاوی سره خبرې نه کوي. افغان حکومت وایي چې د دې پلاوی په اړه پراخ سلام مشورې او غور سوي او په اړه پوره سیاسي اجماع سته. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې دغه پلاوی د ټول افغانستان استازیتوب کوي.
منګ هیڅکله هم دا نه دی ویلي چې د طالبانو له خوا سره آیت جوړیږي هغه دی باید پڅ ډول وي او د منګ غختنه له طالبانو څخه هم دا ده چې نور دی دوی بهانه نه لټوي د منګ له خوا ټول اقدامات سوي او اخري اقدام هم دا و چې آیت وټاکل سو. اوس د منګ غختنه له طالبانو څخه دا ده چې دوی دی هم خپل آیت وټاکي تر څو مستقیم مذاکرات پیل شي.
لا ټول شمولوالي او ورتیاي په ملي او نړیواله کچه هرکلای شوی دی. د مذاکرې د مقابل لوري په چارو کې مداخله لته مې لري او غیر اصولي ده.
د افغان پلاوی یو غړی شهلا فرید وایي طالبان حق نه لري چې د افغان اړخ ته پریکړه پاړه نظر ورکړي. هغه فرید وایي کډواړه اړخونه د یو بل درناوی و نه کړي دا به د سولې پر مذاکراتو بدیا غیزی ولري.
گروه های سیاسی مختلف که در داخل افغانستان است و با نه و با طالبا که ما امروز این کار کرده نمیتونیم، اونا هم افغان هستند، با نه و با اونا ارتباط دارن، با اینی چیزا از داخل خود افغانستان شکل داده میشه بر طالب میرسه و طالب یک نوع به خود حق میده که در مورد از این گروه تشکیل شده نظر میده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د افغان پلاوی هرکلی کړی او دا یو ټول شموله پلاوی بللې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم د پلاوی د هرکلی ترڅنګ ویلي چې دا په سولې کې د افغان ولس رښتینی انزور او د شوز رغنده ونډه شي. خو آیا د امریکا هرکلی به د طالبانو پر دریځ اغیز ولري؟
مر دونی نه خرسی وی چی مر امریکایان هر څه مشترک جوړوي هغه به مر منو دا د افغانستان موضوع ده مر مطلق د امریکایانو هر کله مر هغه منو چې خپل افغانستان څخه ووزی
شنو کې بیا وایي چې حکومت ته په کار وچه د پلاوی تر جوړولو وړاندې د ټولو سیاسي اړخونو هوکړه او مشوره اخیستې وایي
زن سیاسی عذاب دست معلومی گی چه مشوره ورسره نده شوی زما پان بانده خبه دهی چه اتفاقی اولیس جور شی او دیا واحد نظر نده افغانستان دی اسلامی جمهوریت تر چتر لانده مذاکرات توار شی
پا دست حال که چه دا امریکا دا بحرنی چارو وزیر او ظلمی خلیزاد دا افغان حکومت لخوا دا طالبانو سره دا مذاکراتو لپاره دا پلاوی دا تشکیل هرکلی کری او دا یو ټول شمول پلاوی بللی خو طالبان بیا وایی چه دا یو ټول شمول پلاوی ندی او لدی پلاوی سره به خبرو ته حاضر نسی د طالبانو دغه دریز د بین الافغانی مذاکراتو د پیل په اړه پښتني راپور ته کړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د افغانستان حکومت د باګرام په زندان کې د بندیانو سره د ناسم چلند او د بندیانو د وهلو او د بولو په حق له د طالبانو ادعا رد کړې ده. طالبانو ادعا کړې ده چې د بندیانو سره د امنیتي ساتونکو په نخته کې یو بندي وژل شوی دی. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر د بګرام په زندان کې بندیان سره د ناسم چلند په اړه د طالبانو د اعلامي په خبرګون کې د طالبانو سرګندونې د سولې د خبرو د پیل لپاره یو بهانه ګڼلې ده. ښاغلی عمر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې طالبانو دا ډول ادعاوې به د سولې بهیر سره مرسته ونه کړي.
په ټولو هغه ابعادو کې چې د موږ لخوا اقدام ته ضرورت و موږ خپل اقدامات وکړل. اوس ټول مسولیت بیرته ورزی طالبانو ته سو دوی دیم باید خپل هم خپل نیت وخی او هم خپل اقدامات وکړي. په دې وخت کې په دې حساس وخت کې چې موږ لخوا ټول کارونه سوي دا سه پلمی جوړول دا به د سولې پروسې سره کومک ونه کی او موږ فکر کوو چې دا هغه د پلمو جز ده.
طالبانو شنبه پر اس په ویلامه کې د بګرام په زندان کې دغه زندان د ساتونکو لخوا بندیانو سره د ناسم چلند خبر ورکړي او دې کړی چې د تیرې چهارشنبه پر اس د بندیانو سره د زندان د ساتونکو دغه ناسم چلند په پایله کې له شلو زیات بندیان ټپیان شوي او یو بندي وژل شوی دی. طالبانو د بندیانو سره د زندان د ساتونکو د ناسم چلند په اړه دایدا په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی د طالبانو د بندیانو د کمیسون لسکسیس پلاوی په نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د سارنې لپاره بګرام ته سفر وکړي. د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د کمیسون د اسادو ترمنځ د تیرې چهارشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس لري په خبرو کې د افغان حکومت له زندان څخه د سولو طالب بندیانو پر خوشي کېدو موافقه شوې ده. ټاکل شوی و چې دغه بهیر د سارنې لپاره د طالبانو دغه پلاوی د جمعې پورس کابل ته راغلی وي. خو په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د دغه پلاوی سفر د تخنیکي ستونزو له امله ځنډیدلی دی. د بندیانو د خوشي کېدو په بهیر کې ځنډ له امله د افغان حکومت او طالبان د اسادو ترمنځ بین الافغاني خبرې چې د امریکا او طالبان د سولې د هوکړې له مخې باید د مارچ د روانې میاشتې په لسمه پیل شوې وي تر اوسه ځنډیدلی دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مک پیمپو د خپل ټویټر په پاڼه د افغان حکومت لخوا طالبان له اسادو سره د خبرو لپاره د مراکشي پلاوی د اعلان د هرکلي تر څنګ د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د ژر پیل غوښتنه هم کړې ده. خو په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ په شوې هوکړه کې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره لس ورځې ټاکل شوې وي چې د تخنیکي پلوه دا کار په کمه موده کې ممکن نه دی.
موقف ما د او زمان واضح بود.
زموږ دریز هغه مهال سرګند و که څه هم د بندیانو خوشي کېدل یا د بندیانو تبادله کېدای شي د سولې د بهیر یوه برخه واوسي، په یو اړخیز ډول خوشي کېدل په یوه کمه زماني موده کې امکان نه لري چې همدغسې هم وشول.
خغلی وحید عمر وایي چې اوس د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو خوشي کول د خبرو د پیل سره د طالبانو لخوا د ښه نیت د ښودلو، د طالبانو لخوا د پرمختګ او د خبرو پورې مشروع شوي او د خبرو د اجندا یوه برخه ده. د افغانستان د چارو کارپوهان د بندیانو مسله د افغان حکومت لپاره د سولې په خبرو کې د یو امتیاز په توګه ګڼي او وایي چې افغان حکومت غواړي چې د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر په مدیریت سره طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته اړ کړي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد وایي چې د بندیانو پر خوشي کېدو د امریکا او طالبان تر ترمنځ موافقه شوی او افغان حکومت د امریکا او طالبان ترمنځ خبرو کې شامل نو. خاغلی آزاد امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې اوس هم افغان حکومت د سولې خبرو د پیل وړاندې د 15,000 طالب بندیانو خوش کېدو ته چمتو نه دي.
ځکه افغان دولت دې په دې سره ګوري چې ګواکې دا خو یو د ټولو مهم برخه همدغه ده، لومړیتوب همدغه دی چې بندیان خوش شي، د بندیانو خوش کولو مراحل پیل شي. ما برداشت دا دی چې بې باوري موجوده ده، ځکه تر اوسه هم طالبان د افغان حکومت سره د مذاکراتو ته غاړه نه ده ایښې او هماغه په هماغه توافق باندې ټینګار کوي چې د امریکایانو سره لري. نو بیا افغان دولت ځان ته دا حق ورکوي دی په دا ادعا لري چې کومه که چیرې دا 15,000 بندیان یا 7,000 بندیان مخکې له افغانستان مذاکراتو خوشې کړو، نو څه تضمین موجود دی چې طالبان دې بیا د سولې مذاکراتو غاړه کړي؟
ښاغلی آزاد د افغان حکومت داندې خته په ځای ګڼي او وایي چې دا یو واقعیت دی چې طالبان تر اوسه په افغان امنیتي ځواکونو نه په خپلو بریدونو کې کموالی راوستی او نه هم افغان حکومت اساسو سره مخامخ خبرو ته غاړه ایښې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د پوځ د سمندري قوې د روغتون بیړۍ کمفورت پرون ماښام د ورجینیا د ایالت نه د نیویارک په لور روانه شوه چې هلته د کورونا ځپلو سره مرسته وکړي. د دې بیړۍ د روانېدو نه مخکې پخپل جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نارفوک بندر ته تللی و.
د امریکا د سمندري ځواک دغه بیړۍ کمفورت یعنی سکون او آرامي چې له نوم نه یې ماموریت څرګندېږي او په ټوله نړۍ کې د طبي مرستو لپاره لیږل کیږي وس د نیویارک ښار په لور روانه شوې چې خپلو امریکایانو سره مرسته وکړي.
زما تر شا دا ستره او یا زره ټونه بیړۍ د نیویارک قدرمنو خلکو ته د هیلې او یووالي پیغام دی. نیویارک هغه ځای دی چې زه یې ډېر ښه پیژنم او مینه ورسره لرم.
په داسې وخت کې چې میلیونونه امریکایان په کور کې بند شوي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دفاع وزیر یې د ورجینیا نورفولک ته سفر وکړ چې د بیړۍ 2,000 کارکونکو سره مخه ښه وکړي.
د امریکا پوځ په دې ملي بحران کې له تاسې سره دی.
یوازې په نیویارک ښار کې د کورونا 10,000 قضیې دي او د نیویارک ایالت کې له جمعې ورځې نه تر شنبې پورې 200 کسان مړه شوي او په مجموع کې 700 مړي دي. د کمفورت روختون بیړۍ به د دوشنبه په ورځ نیویارک ته ورسیږي او د سه شنبه په ورځ به په کورونا اخته د ناروغانو درملنه پیل کړي.
هیڅوک تر فشار لاندې چې ژوند ته خطر وي سم کار نشي کولای. دوی به ساري مخلوق دی.
دا ستره بیړۍ چې د تیلو په ټانکر هم بدلیدای شي، د عملیاتو 12 خونی، زر بستره، د هلیکوپټر د ناستې میدان او یو بشپړ درملتون لري. امدا ډول یو بل بیړۍ چې مرسی نومیږي د جمعې په ورځ د کالیفورنیا ایالت لاس انجلس ښار ته ورسېدله. دا ونۍ د امریکا والیانو ته صلاحیت ورکړ شو چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزې کې ملي ګارد فعال کړي او د امریکایي شرکتونو څخه وغواړي چې د خپلو تولیداتو په ځای د اړتیا وړ طبي تجهیزات جوړ کړي. د فدرالي د بیړني مدیریت اداره 12 میلیونه د مصنوعي تنفس ماشینونه، 28 میلیونه جراحي ماسکونه او 15 میلیونه د مخ پوښونه روغتونونو ته رسولي دي. ولسمشر ټرمپ جنرال موټر شرکت ته امر ورکړ چې د تنفس ماشینونه جوړ کړي.
دا ډېر پیچلي او ګران بیه تجهیزات دي، له موټرو څخه ګران دي.
ولسمشر ټرمپ وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به امریکا 3 چنده زیات د تنفس ماشینونه جوړ یا واخلي. په کورونا وایروس اخته لسکونه زره نور ناروغان دغه تجهیزاتو ته اړتیا لري.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم، له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کورونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، د پرون راهیسې د پکتیکا او پکتیا د مرکزونو ځینو ځایونو کې د خلکو په ګڼې ګوڼې بندیز لګېدلی دی، خو سره د دې هم خلک ورکړل شوي سپارښتنې نه مراعتوي. دا شنه خبريال ابراهيم رحيمي راپور شکړی دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې کورونا وایروس مخ پر خپرېدو دی، د هیواد په ټولو ولایتونو کې د وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر تدابیر پراخ شوي او عامه ځایونه تقریبا د قرنطین په حال کې دي. په همدې حال کې د پکتیکا او پکتیاوالیانو دغه ولایت په مرکزونو او ځینو نورو سیمو کې پر ګڼې ګوڼې او ګرځېدو بندیزونه لګولي، خو ظاهرا د خلکو له لورې قرنطین ته خاصه پاملرنه نه کیږي. د پکتیاوالی شمیم خان کټاوزی په همدې حقلت داسې وایي:
دی پکتیکا گردیس خار او دی دو گنمیشتی و بازار نسیدی مویدی سمکنوی و دی ظلمت بازار ندی اغم کرنتینی علا تبویدی دی، یعنی کل کرنتین ندی اغا اولیا ضرورتو نسیدی لک خوراک پروشی و کسابی ننوائی دا خلاصی نو مطلق داول پانی سر لنن نبندی نن مطول و خلق و تیلان و کولو دکانان و ملن بند کو.
بل طرف د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنی هم وای چې خرانه کې د هغو ځایونو د قرنطین ترڅنګ چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي، د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې نور اړین ګامونه هم پورته کړي دي.
په ټولو مواصلاتي لارو کې د سکرینینګ لپاره 47 ټیمونه موجود دي. د رسنیو د لارې په مسجدونو کې د ملا امامانو په واسطه او همدارنګه په کلو او بانډو کې د لاوډسپیکرو په واسطه سره د کرونا د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیول کیږي. همدا مهال د مشکوکو پیښو لپاره د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې شل بستریز روغتون فعال شوی ده.
له یادو خبرتیا او سره سره له هم د خرنې او ګردیز په ښارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ نه ده کمه شوې. یو شمیر خاریان له نورو خلکو غوښتنه لري چې د کرونا له وایروس د خوندي پاتې کېدو لپاره ځانونه قرنطین کړي. په ورته وخت کې ځینې نور خاریان هم قرنطین غوره بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې دا کار د بېوزله او غریب خلکو پر ورځني ژوند خورا منفي اغیز لري.
زه نیم جان د پکتیا ولایت اوسیدونکی، خو یوه ستونزه دلته هم ده چې دغه خلک غټ خلک، دغه غټ دوکانداران د هر سړی بودیجه لري په کور کې، نو غریب سړی د ورځې وګټي د شپې وخوري. دغه لپاره موږ د غټو خلکو نه د دولتي ارګانو نه دغه هیله ده چې په دغه وخت کې د غریب سړی لاسنیوی وکړي او مرسته ورسره وکړي.
تر اوسه په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د کرونا وایروس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په لوګر کې د مثبتو پیښو په لرلو سره د غلطه د کرونا وایروس د راڅرګندېدو احتمال زیات لیدل کیږي.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو مایندو او خویندو، د کرونا د وایروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوي. که چیرې تاسو مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. اغه اشیاء باندې ستاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندي په امید.
د
د لغمان په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د حکومت مخالفو وسلوالو د واکسینو په کمپین بندیز لګولی دی او له دې امله 10% ماشومان د واکسینو نه پاتې دي. د بهله غزي د پوښتنه
د لغمان په ولایت کې روغتیا پال وای او 10% ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورسولي او هڅې توند کړي چې د پاتې کېدونکو ماشومانو کچم راټیټکي. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلی امریکا غکته ویل چې د حکومت مخالف وسلوالو یو شمیر سیمو کې پر واکسین کولو بندیز لګولې ده چې په همدې وجه 10% ماشومان په بیلابیلو سیمو کې له واکسینو پاتې کیږي.
طالبان او مخالفت د واکسین سره د ټول هیواد په سطح باندې موجود او هغه موجود ده. هغه یو ستراتیژي ده د دبليو ایچ او د نړیوال سیاسي سازمان سره لاسلیک راته په نامه چې دا به د کور په کور په باندې واکسین کوو هغه ساحه چې د کنټرول لاندې دي هلته به او کلینیک په کلینیک کې نو موږ الحمدلله بیا په ساحه زموږ کور په کور واکسین کیږي. دینه مطمئن یو شکر دا ده چې د 2014 تر اوسه پورې موږ یو مثبت واقع دی پولیو نه لرو. دا زموږ دی یو ختم موجوده او د خپل کار ته دی خطا هو
هغه زیاتی چې د قومي جرګو لاري هڅې پیل کړي چې د غستونځاوار شي خو تر اوسه لا نه ده حل شوی. ډیر سلنه له واکسینو پاتې کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په خوندس کې د تیرو 13 کلونو را په دې خوا د پویو سالور پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې په هغه وخت کې ثبت شوې دي چې په کلو او ولسوالیو کې د پویو د ساسکو ممانعت شوی و. ګل رحیم نیازمند د خوندس د په دې حقله
د قندوز صحی مسولین وای چې په دغه ولایت کې هغه وخت د پولیو پیخې رامنځته شوی چې کله په کلیوالو سیمو کې د ګوزند د مخنیوي د واکسینو ممانعت شوی وو. دوی وای په 13 کالو کې په قندوز کې د پولیو څلور پیخې ثبت شوی خو یو وخت صحی مسولین په دې تمه و چې دغه ولایت به له پولیو پاک اعلان شي. په قندوز کې د نړیوال صحی سازمان د پولیو ولایتي مسول ډاکټر عبدالکریم باجوړی داسې وایي
د پولیو د پرورشکنی پروګرام چې شروع شوی که د اولی تاریخ نه درته وایم 2002 کال کې موږ یو پیښه درلوده. دویم پیښه په 2010 کال کې د امام صاحب ولسوالۍ کې و د اګست په میاشت کې چې په هغه میاشت کې په دغه وخت کې په تاجکستان کې 1,000 مثبت پیښې وې. دریمه پیښه په 2011 کال کې د علی آباد په ولسوالۍ کې و. 2011 نه تر 2010 پورې موږ مثبت پیښه نه درلوده او په دې مو یقین و چې پولیو به ختمه شوی وي. چې کله د قندوز ولایت سقوط وکړ د سقوط نه وروسته د واکسین تطبیق په قندوز کې ناشونی و چې زیاتره د قندوز تاسو شاهد دی چاردرې ولسوالۍ مکمله د ارچې ولسوالۍ مکمله خان آباد تقریبا نیمایي نه زیات امام صاحب همدغسې قندوز موږ نشو کولی چې د 2015 د نومبر نه را په دېخوا کمپاین تطبیق کړو. هماغه و چې 2016 کال مکمل د ارچې په ولسوالۍ کې کمپاین تطبیق نه شو. اخرین پیښه بیا په 2010 کال کې د فبروري په میاشت کې د ارچې په ولسوالۍ کې د پولیو مثبت پیښه پیدا شوه چې تقریبا د 14 ماشومه خو بل بدبختی دا و چې هغې ماشوم خپل روزمره واکسین نه واخیستي.
ډاکټران وایي که مور او پلار د پولیو د لمنځه وړلو لپاره هڅه وکړي نو ډیر زر به له سیمې او هیواد څخه د پولیو ناروغي له منځه لاړه شي. بلخوا په قندوز کې ډاکټر عبدالصمد وایي که چیرې کورنۍ حفظ الصحه مراعت کړي نو د پولیو د وایروس مخه نیول کېدای شي.
دا تاسو خپې چې یوازینه د هغه لار دا واکسین د چې ماشومان باید واخلي دا بل خصوص کلینیکو کې او کور په کور چې راځي خپل پرنسکلان ښکته ماشومان باید واکسین کې او دویم لار چې اسلام مبارک په کې ویل چې طهور شطر لیمان نظافت دیمان جز ده باید پاکیو نظافت چې مراد سي چې پاک سوتره وخوړل سي ان شاء الله پولیو باندې اخته کیږي نه.
ډاکټران وایي په هغه ملکونو کې چې 3 کاله پرله پسې د پولیو پیښه رامنځته نشي او هم یې په محیط کې وایروس لمنځه تللی وي نو له پولیو څخه د خلاصون سند ورکوي. تیر کال په بغلان کې هم یو ماشوم په ګوزن اخته شوی او په کومه سیمه کې چې د دې ماشوم کورنۍ اوسیږي هلته خلک د پولیو د څاڅکو له ورکولو سره مخالفت کوي. ګل رحیم نیازمند امریکا غږ آشنا رادیو.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرې مینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغې تاسې په لوی خدای سپارم.